شدی.
السلام علیکم. سرور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. نن یک شنبه ده، د زمریه اسد سره رويشته ماده کې 15 د کورونې چارو سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به د قدرت انتقال په سولې زفزا کې وسی.
او په لوی ښار کابل توقف داده کې دا به په مسلمت امنیت توګه د جوري ادارې تر مشرۍ لاندې د انشاءالله دا قدرت انتقالیږي.
بل خوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په هیواد کې به ناامنیو ته زمینه نه برابرېږي. په اصل کې چې وسلوالو طالبانو پرمختګونه کړي، د امریکا ولسمشر افغانستان ته د 15,000 ځواکونو د لېږلو خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هایټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازه کې پاتې شي او ښار ته دننه نه شي. د افغانستان د حکومت د کورونا چارو سرپرست وزیر کابل ښاریانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په دې ښار کې به قدرت په سوله ییز ډول یوې عبوري ادارې ته لیږدول کیږي. د لبنان په شمال کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نه شي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل ښار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي. طالبانو په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي، کابل یو ګڼ مېشتی ښار دی او اسلامي عمارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد شي به مخکې ازادي راډیو ته وویل،
بالای شهر کابل هم پلان عملیات نیست. در این مورد ما دفعه قبل یک اعلامیه
موږ پر کابل ښار د عملیاتو پلان نه لرو. په دې اړه مو نن مخکې په خبره کړې اعلامیه کې دا واضح کړي چې د کابل موضوع به د خبرو اترو لارې هواریږي. طالبانو په دې اعلامیه کې دغه راز ویلي، تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړیږي، د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي. په اعلامیه کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفو شوي، هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هیواده د وتلو هڅې نه کوي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي.
د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي.
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده. د پروان او کاپیسا ولایتونه هم نن طالبانو ونیول. د نورستان د ولایتي شورا یو غړي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان چارواکي د طالبانو یو پلاوي ته منتظر دي چې د دې ولایت چارې ور وسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن په دوحه کې د طالبانو استازو ته په زغرده ویلي چې د طالبانو هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د متحدو ایالتونو کارکوونکي یا ډیپلوماتان له خطر سره مخامخ کړي، د امریکا له چټک او کلک پوځي ځواب سره مخامخېږي. بایدن همداراز ویلي چې افغانستان ته د 15,000 امریکایي پوځیانو استول تصویب کړي چې له دې هېواده د امریکایانو او همداراز د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له حکومت سره یې په تیرو 2 لسیزو کې همکاري کړې ده. د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې د خپل هېواد وسلوال ځواکونو او استخباراتو ته یې امر کړی چې له افغانستانه په راتلونکي کې د هر ډول تروریزم د ګواښ د مخنیوي لپاره لازم تیاری ولري. په اعلامیه کې د ولسمشر بایدن له قوله ویل شوي چې د خپل هېواد بندنیو چارو وزیر ته یې لارښوونه کړې چې د افغانستان د ولسمشر او نورو افغان مشرانو چې د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د سیاسي تفاهم په لټه کې د ملاتړ وکړي. د یو بل خبر لمخه البانیا د امریکا غوښتنه منل چې په مقعد ډول هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو د چټک پرمختګ له وجې له هېواده ووزي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل چې د امریکا حکومت په وروستیو کې ترې غوښتنه کړې وه چې دا مسله چې آیا کولی شي یو شمېر هغو افغان کډوالو ته چې د سفر وروستی مقصد متحده ایالات دی د ترانزیت هېواد په توګه رول ولوبوي وڅېړي. راما وویل موږ دې غوښتنې ته نه نشو ویلی، او هغه هم په دې خاطر چې زموږ لوی متحد له موږ کړې، بلکې موږ البانیانو. یو شمېر سرچینو روانه اونۍ رویترز آژانس ته ویلي وو چې د امریکا حکومت د البانیا او کاسوو په ګډون یو شمېر هېوادونو سره خبرې کړې چې هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي په موقت ډول ومني تر څو متحدو ایالتونو ته د ویزې پروسه بشپړه شي. پاکستان ویلی د تورخم لارې وروسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل چې دا پوله یې وروسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمیر 28 ته ورسید. دغه چاودنه چې پرون په آکار سیمه کې شوې تر اوسه یې علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لېږدولي دي. دې ټولنې ویلي چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت څخه هم کړیږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هېواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړي وو ضبط کړي دي. او په هنګري کې نن د یو بس په ټکر کې 8 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. تر اوسه د دغه ترافیکي پیښې علت نه دی څرګند. 2 تنه سخت او 46 تنه نور هم برسېرن ټپیان شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جي. اوس هم د افغانستان وروستي تحولونه په ویډیوي برخه کې څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالیږي. عبدالستار میرزا کول دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې نن په رسنیو کې خپور سو. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم ډاډ ورکړی و چې پر کابل ښار به حمله نه کیږي او د هرې حملې د شنډولو لپاره پلانونه سنجول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي نور تفصیل لکوي.
وروسته له هغه چې له کابل پرته طالبانو تر ټول افغانستان د نیولو ادعا وکړه، افغان حکومت او طالبانو دواړو په کابل ښار د حملې نه کولو ډاډ ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یکشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د کابل ښار د امنیت د خوندي کولو په موخه ځای پر ځای شوي او خلک به هیڅ تشویش نه کوي. عبدالستار میرزاکوال ویلي چې د سوله ییز واک د انتقال پر سر خبرې روانې دي، خو دنه دي ویلي چې کله او چا ته به واک انتقال شي.
ښار په امن کې ده. هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي. او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بوري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده. په ټول قوت به یې ساتو. هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي. هر څه نورمال دي. زموږ حوزې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د ښار د نظم د جوړولو دپاره ټول ښاریان د تشویش نه کوي. کابل په امن کې ده. مطمئن اوسئ په کابل هیڅ مشکل نه پیدا کیږي.
په ورته وخت کې طالبانو هم خپل جنګیالۍ ته سپارښتنه کړې چې کابل ته دننه نشي. دغې ډلې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی په کابل ښار د حملې پلان نه لري. وړاندې په اعلامیه کې راغلي تر څو چې د انتقال پروسه په بامنه او اطمینانی توګه تکمیل نه شي، د هیچا سره او مال عزت ته پکې زیان ونه رسیږي او د کابل ښاریان ژوند هم له کومې ستونزې او خطر سره به مخ نه شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په راتلونکي اسلامي نظام کې په ټول افغان افغانان بیلابیل جهتونه او کشونه ځانونه وګوري، یو داسې با مسولیت حکومت به رامنځته شي چې د ټولو لپاره خدمتګار او د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نن جلال آباد، خوست، میدان وردک او بامیان ولایتونه ونیول او ځانونه یې د کابل تر دروازو را ورسول. طالبان که څه هم د ټول افغانستان د نیولو ادعا کوي، خو پروان، کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې لا یې هم د نیول کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. مالې صالح صاحب،
په همدې حال کې د پروان محلي چارواکي وایي چې د بګرام هوایي اډه هم له کوم مقاومت پرته د وسلولو طالبانو لاسته ورغلې. د مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو ستر پرست وزیر عبدالستار میرزا کوال وایي کابل به خوندي وي تر هغو چې یوې انتقالي ادارې ته قدرت انتقالېږي. ښاغلي میرزا کوال دا خبره نن په یو ویډیو پیغام کې کړې ده. بلخوا طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی پر کابل ښار د حملې پلان نه لري. بلخوا د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي وایي چې د کابل امن به خوندي وي.
من به نمایندگی از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به همه شما اطمینان میدهم که امنیت کابل تامین است. نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر دفاع از کابل متعهد هستند. نیروهای بین المللی آماده هر گونه همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان هستند.
د دفاع سرپرست وزیر بسم الله خان محمدی و دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په کابل کې د قدرت د انتقال پر سر بحثونه پیل شوي دي. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی. ان صاحب، دقیقا څه روان دي؟ ودی داسې ناڅاپي ډیر لوی تحولات په لنډو شیبو کې راغلل.
مننه صالح صاحب، له پرون راهیسې چې موږ رپورټونه څارو، په رپورټونو کې تاسو ګورئ چې پرله پسې طالبان ولایتونه پرته له کوم مقاومت نه نیسي. ختیځ ولایتونه چې پرونه پورې پکې د طالبانو تحرکات نه لیدل کېدل، یوازې په څلورو ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان کې دغه څلور وړه ولایتونه سقوط شول. همدارنګه په پکتیا، غزنی، خوست کې هم چې وضعیت څو ورځې نورمال و، یو هده پورې تیره شپه دا ولایتونه هم له لاسه وتل دي. کابل په شمال کې کاپیسا، پروان او خواته مزار شریف تیره شپه سقوط شول. د دې ټولو له سقوط نه وروسته وسترګې یوازې کابل ته دي. دا مهال یوازې پنجشیر پاتې دی چې طالبان نه دي ورغلي او کابل. د کابل په اړه باندې نن سهار اوازې ګډې شوې چې ګوندې وسلوال طالبان د کابل ښار ته ننوتې دي، خو وروسته هم طالبانو او افغان حکومتي چارواکو هڅه وکړله چې دغه اوازې راکمې کړي او په کابل کې خلکو ته ډاډ ورکړي چې تر څو پورې چې واک یو بل حکومت ته چې مختلف نمونه ورکړل شوي وبوري انتقالي یا سرپرست حکومت ته انتقالېږي، وسنۍ ادارې به د کابل امنیت ساتي.
تاسو د انتقالي ادارې یادونه وکړه، یا داسې اداره چې واک به ورته لیږدول کېږي. په دې برخه کې ورستي معلومات څه دي؟ چې ځکه چې په ټولنیزو شبکو کې هم بېلابېلې اوازې راځي، په ځینو کې ویل شوي دي چې د طالبانو هیات د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ کابل ته رسېدلی، خو طالبانو بیا وروسته دا موضوع رد کړه. ستاسو معلومات په دې برخه کې تر اوسه څه دي؟
د مخکې چې تاسو د افغانستان د دفاع وزارت کوم غږ خپور کړ، جنرال بسم الله محمدي نن د همدغه غږ په جریان کې ویلي دي چې پرون ولسمشر یو هیئت ته واک ورکړې، ولسمشر محمد اشرف غنی چې له طالبانو سره د واک په تسلیمۍ خبرې وکړي او دغه هیئت دوهې ته تللی دی. داسې رپورټونه و چې ګوندې د طالبانو هیئت کابل ته راغلی دی، خو دا رپورټونه اوس رد شوي دي. داسې ښکاري چې په دوحه کې د واک د سوله ییز انتقال په سر باندې خبرې روانې دي، او دا وخت مهمه مسله ده چې دغه واک به چاته انتقالېږي، څنګه به انتقالېږي، یو سرپرست حکومت به وي که عبوري حکومت به وي. خو د افغانستان حکومت د محمد اشرف غني په مشرۍ باندې ښکاري چې له خپل هغه پخواني دریځ نه تیر شوی چې نه یې غوښتل چاته واک انتقال کړي. دوی یوازې اوس په دې هڅه کې دي چې واک په سوله ییزه توګه انتقال شي او په کابل کې ادارې د خلکو شتمنۍ صدمه ونه ویني.
د واک د انتقال خبرې چې تودې سوي دي، د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بې باورۍ فضا خپره ده. دغه د واک د انتقال پر سر خبرې هم شایي داسې ژر کومې نتیجې ته ونه رسېږي. په افغانستان کې خلک څه فکر کوي؟ څومره دغه بې باورۍ فضا پراخه سوې ده؟
زه فکر کوم چې د بې باورۍ فضا ډیره پراخه ده. افغانان ډیر سخت اندېښمن دي. همدا اوس چې څوک په کابل کې دي هغوی په ډیر سخت اندېښنه کې دي. دوی نه پوهیږي چې څه ورسره کیږي، څه را روان دي، څه بدلون راځي. له طالبانو نه زیات خلک په ښار کې ولسي ګډوډیو ته اندېښمن دي، د جنایتکارو ډلو سو استفادې ته اندېښمن دي. او فکر کوم چې هم نړیواله ټولنه، هم افغان چارواکي او هم طالبان دا درکوي او دوی د موقع په دغه بیړنۍ اړتیا باندې پوهیږي او هڅه دا روانه ده چې په بیړه او زر یوه پریکړه وشي. او په دې کې د نړیوالې ټولنې ډیپلوماټیکي هڅې هم په کابل او هم په دوحه کې د پام وړ دي او هغوی هڅه کوي چې یو جوړ جاړی رامنځته شي.
ډیره مننه زما همکار اجمل اند و چې په افغانستان کې پر وروستیو سیاسي او نظامی تحولاتو را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندز اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لاسته د دې ولایت د ورتلو له کبله عام ولسته زیات زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار یو دوکاندار محمد ذاکر زاخل وایي چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
هر دکان تقریبا لک ڈالر نه زیات دی. سوی اصل یو سلوشن دکان هم سوی سنم دغه وختونه نه چې د خساره د خلکو سره ریکه کی د خل دي خساره من شي وی غریبانان خل دي در بدر خول په سر خل دي دی خوانم غریب تبا کیږي او دا خوانم
دی. نمبر ولایت محمد مارکیټ یو بل دکاندار 15 کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوې او دم ګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس ګریوان دی.
دوی چې دومره جنگ کول او خپه دی پویل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنگ کوو؟ په هغه لحظه به تسلیم شوې نه به خلک در بدر کېدل، نه به دوکانونه وراغستل، نه به خلک شهیدان کېدل. بیا ولې دوی جنگ کوو؟ ولې خلکو ته زیان نه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو در بدر شلو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته.
دی ولایت زیانمن شوي دکانداران او خلک له مرکزی حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندز ښار یو دکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالامان ما سوخ در گرفت و یک کراچی مالی که داشته ایم بد.
پا دی جگرو که زمو کور وران شو او دکان می وصف هسته او اوست دومره مالی امکانات نلارم چه بر تخبل کور پری جور کرم او پا خار که کار او بار وکرم. لدولت او طالبانونا وارم چه لمکسر مرسته وکری.
دی نموری ولیت یو بل دکاندار عبدالغفور بیا تینگار کوی که چیر دی هواد حالات همداشن ادامه پیدا کری نور هیڅ څوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاری نه کوي که دا الله ټول دې څوک سرمایه گذاری نه کوي. خلک راځي دا الله تمن است زړی چا سکی جن ټول زړل لی دي ارجه لاړو ډیر ته راتګ نست چا ستل ته زړ شخ کی دا چې چا سرمایه ولا باندې لاړ خلک لا باندې لاړ بیا راتګ چا نست زل تر راځي مشکل لري زړ خوش کی.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خکه کې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیولله مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له 2 میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د 1 میاشتې په 18مه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له 4 ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
په کندز کې مو د ورستي وضعیت په اړه راپور واورید. د کندز ترڅنګ تخار ولایت هم په دې ورستوي کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دی. په دغو دوو ولایتونو کې وضعیت څه دی؟ د ازادي راډیو له خبریال څخه مې وپوښتل.
د کندوز روان حالت پاړه باید وایم چې څلور ورځو راهیسې په کندوز ولایت کې وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی ده. ښار ټول خلاص ده، د خلکو ګڼه ګوڼه هم زښته زیاته ده، ټول عام وګړي پر خپل ورځني کاروبار بوخت دي، او دغه راز په تخار ولایت کې هم وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده. په تالقان ښار کې هم ټول خلک په خپل ورځني کاروبار بوخت دي، او دغه راز له کندوز او تخار ولایتونو څخه چې خلک د جګړو له کبله نورو ولایتونو ته ستانه شوي وو بیرته تخار او کندوز ته د راستنېدو په حال کې دي. په ټولو کې په تخار او کندوز کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده، خلک هم د امنیت احساس کوي، خو په ټولو کې عام وګړي له دواړو خوا غواړي چې دغه رامنځته شوي وضعیت ته د سولې له لارې د پای ټکی کېږدي تر څو تلپاتې سوله په وطن کې رامنځته شي او خلک د سکون په فضا کې ژوند وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان ته د 15000 پوځیانو د لیږلو خبر ورکړی. ښاغلی بایدن په ویلامه کې ویلي چې دغه ځواکونه له افغانستانه د امریکایي ډیپلوماټانو او کارکونکو د لیږ د خوندیتوب لپاره لیږل کیږي.
امریکا وایي چې خپل 15000 سرتیری به افغانستان ته ولیږي. دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن په یوه اعلامیه کې ویلي چې تر ډیپلوماټیکو پوځي او استخباراتي مشورو وروسته یې اجازه ورکړې چې دغه ځواکونه له افغانستان د امریکایي کارکونکو د خوندي لیک لپاره هغه هیواد ته واستول شي. بایدن ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته یې دستور ورکړی چې د لاوینې تویدنې د مخنیوي او د یوې سیاسي حل لارې د لټولو لپاره له جمهور رئیس غني او د افغانستان له نورو رهبرانو ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې ښاغلی بایدن په قطر کې د طالبانو استاز ته ګواښ کړی که په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماټان او د دوی ماموریت ته زیان ورسېده له سخت ځواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي چې امریکا په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو راهیسې په مالي، اقتصادي او پوځي برخو کې زیاته پانګونه کړې او افغان امنیتي ځواکونه که ونشي کړی دغه لاسته راوړنې وساتي د امریکا حضور تغییر نشي راوستلی. د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان له جمهور رئیس او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر سره د دغه هیواد د روانو حالاتو په اړه په ټلیفون خبرې کړي دي. ښاغلی بلینکن په خپل ټویټر لیکلي چې دغه خبرې د وروستیو حالاتو او له ډیپلوماټیکو لارو د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه وي. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د امریکایي ځواکونو له پوره وتلو وړاندې طالبانو د افغانستان زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. طالبانو په تېرو اونیو کې د ګڼ شمېر ولسوالیو ترڅنګ زیات ولایتونه هم نیولي، هغه څه چې د خلکو زیاتې اندېښنې راپورته کړي دي.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونو ته په پام سره په لسګونو افغانانو د جرمني پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د رواني جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. عبدالقهار همت د لاریون یو له برخوالو و.
په حدود زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلي وو او دې خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرېنږ دي چې په ملي ځواکونو باندې د معامله وسي. خلکو ډېر په جوش او جذبې سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوله او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان ده او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویلي چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خوله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان، یعنی په پاکستان بندیزونه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیمونکی عبدالقهار همت و چې د دغه لاریون د اهدافو په اړه خبرې کولې. پاکستان تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول لاسوهنې او د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د افغانستان ځینې ملکي ادارو کارکوونکي وایي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي او نه پوهېږي چې تر دې وروسته به دوی ته د ماشونه څوک ورکوي. وسلوال طالبان که حکومت نور حال په دې راپور کې
د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې جګړو او سقوط د ملکي ادارو کارکوونکي سخت اندېښمن کړي. دوی وی له هغې وروسته چې طالبانو ځینې ولایتونه ونیول او یو شمېر ملکي ادارې وران شوې د دوی معاشونه هم ځنډېدلي دي. د کندهار ولایت اوسېدونکی جاوید عابد:
زه په همدې دلیل له کندهار را تبعید یا را مهاجر شولم کابل ته، چې نور مې د خپل سر امن نه احساسوه. هغه کم حق الزامه چې موږ باید خپلې وظیفې په جریان کې ترلاسه کړی وای په هغه تیرو څلورو میاشتو کې خو په صحیح شکل راورسېده. متاسفانه چې د وروستیو دوو میاشتو معاش چې باید موږ ته راکړل شوی وای رارسېدلی وای راونه رسېدی، او په دې هم نه پوهیږو چې وروستیو میاشتو معاش په موږ ته څنګه راکول سي.
له بغلان ولایت څخه راکړه شوی ګلبدین هم وای له تیرو دریو میاشتو را په دې خو خپل معاش نه دی اخیستی.
درې میاشتې کېږي معاش هم نه دی اخیستی، نو په دې خاطر چې په بغلان کې جګړه وه، امنیت ښه نه و، اوضاع خرابه وه، نو نه پوهیږو چې اوس خو بالکل دولت د ولکې نه دا ساحه ووتله او زمنګ ماشونه نه پیږي چې دا وسنګ سي کم مدرک نه براسي راوي کی راوي نه کی.
دوی پټنګار سره وای دي ستونزې سخت اندېښمن کړي دي. طالبانو له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو بریدونه پیل کړي چې د راپورونو تر خپرېدو پورې د نولس ولایتونو مرکزونه نیولي او اوس هم په ځینو ولایتونو کې درنه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت ویان رفیع تابی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره به ډېر ژر افغان حکومت پریکړه وکړي.
مالیه وزارت د ماشینو د ورکړې په تړاو هیڅ کومه ستونزه نه لري، نه له لحاظ د بودیجې نه او نه هم له لحاظ د اجرایي کارونو نه. او په هغه ولایتونو د افغانستان کې چې امنیتي ستونزه راپیښه شوې ده، د ملکي مامورینو د معاشاتو د ورکړې لپاره به د حکومت مشرته بله خوا په ډېرو نږدې ورځو کې یو پریکړه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان به د ملکي ادارو د فعاله ساتلو خبره کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تېره ورځ په یوې خبرکڼې خبر پاڼه کې وویل چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر وړاندې خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي چې خپلو دندو ته حاضر شي.
د اورزګان د مرکز تر نیول کېدو وروسته د ورڅېرم ولایتونو مرکزونه هم د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي. تفصیل د ازادي راډیو له خبریاله:
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سکوت را وروسته نن د اورزګان په گاوند کې د کونډي ولایت هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تول ویدي. یوې ځایي باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تل ویدلې دي. دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي غیرت علي جاهری ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولایت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته پریښي دي. د دې ترڅنګ راپورونه وایي چې د بامیان ولایت هم وسلوالو طالبانو نیولې دي. راپورونه زیاتوي چې دغه ولایت هم پرته له مقاومت د وسلوالو طالبانو لاسونه تل ویدلې او وسلوال طالبان د بامیان ولایت مرکز ته داخل شوي دي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه راز د دغه ولایت گاوند هلمند او کندهار هم د وسلوالو طالبانو لاسونه تول ویدل. په اورزګان ولایت کې د راپورونو پر اساس کله چې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لاسونه تل ویدلې، تر دا مهاله پورې کومه نشته نه درامنځته شوی، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو یو پولیس وژلې دي. وسلوالو طالبانو د دغه پولیس په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ له کندهار هم راپورونه شوي چې په دغه ولایت کې هم تر اوسه پورې کومه جګړه نه ده شوې او دغه راز په هلمند کې هم. د راپورونو پر اساس په دغه ولایتونو کې هغه چارواکي چې مخکې په دولتي ادارو کې کار کولی په خپلو کورونو کې ناست دي او له کورونو څخه نه راوځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام خو سیوه نړیواله مسأله تعقیبو. په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر تر 300 او لږ تر لږه 1300 کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیوال سره سلیب اداره او رختونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکښې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس ښار کې هم ډیره حس وه، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب اووه درجې زلزله یولس کاله مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې درې لکه کسان مړه شوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل سول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیانه رغېدلی دی، خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسېد او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
موږ دل چې په هیټي کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 304 ته زیات شوی او د ټپیانو شمیر 1800 شول شوی دی. څلور نیمه بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.